السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته رابولم او ری چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده. ښاغلي سکات میلر نن په کابل کې د داعش په اړه باندې څرګندونې کړې دي. د هموري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د ریاست پر سر رامنځته شوې لانجې د حل په هدف ټاکل شوی کمیسیون به خپل کاري نتایج سبا چهارشنبه د جرګې له غړو سره شریک کړي. نور مهمې موضوعګانې هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي داعش د افغانستان یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر ویلي د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وګړي چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. په سمنګان کې پر دوو نرسانو د جنسي تیری په تور 9 مشکوک کسان نیول شوي دي. او د روسیې حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو مشر ویلي چې نیول شوی دی. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال سکات میلر وایي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. جنرال میلر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د تروریزم په اړه خبرې کېږي نو داعش افغانستان او سیمې ته خطرناکه ډله ده. موږ یې د فعالیت نتایج لیدلي. دا ډله ټولې نړۍ ته خطر پېښوي نو باید له نږدې وڅارل سي. جنرال میلر وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د داعش پر وسلوالو د فشار زیاتولو هڅې کوي. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړلي دي فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتنیکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې دي او ویلي دي چې داعش نږدې 15,000 وسلوال د افغانستان په سرحدي سیمو کې لري چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نږدې دي او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید خپل امنیت ټینګ کړي. دا ورور نه دی چې روسیه په افغانستان کې د داعش فعالیت پر اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پرس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي. په دې ډول غواړي له طالبانو خپل ملاتړ توجیه کړي، خو روسیه ردوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې د مشر د ټاکلو په اړه د راولاړې شوې لانجې د حل لپاره ټاکلې پلاوی به سبا د خپل کار پایلې اعلان کړي. په ولسي جرګه کې د راګیری تر لانجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني مشر معرفي شو، خو د هغه په وړاندې کاندید کمل ناصر اصولي مخالفت وکړ. د لانجې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د رحماني او اصولي لوري درې درې استازي لري. په دې پلاوي کې څلور بې پرې کسان شامل دي. هغوی د دنده سپارل شوی چې د ولسي جرګې آرشیف او د مشر د ټاکلو لپاره د رایو مخکني بهیرونه وګوري او وروسته پریکړه وکړي. په سمنګان کې پر دوو نرسانو د جنسي تیری په تور 9 مشکوک کسان نیول شوی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ ویاند هاشم بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې 9 کسانو د سمنګان په دوه بلسوالۍ کې د یو کلینیک پر دوو نرسانو اول هغوی وهلي دي، جنسي تیری ور باندې کړی او د هغوی ګیڼې هم غلا کړې دي. د سمنګان امنیه قمندان ویلي چې نیول شوي مشکوک کسان د عدلي څېړنې لپاره ځانګړو ادارو ته سپارل شوي دي. د نرسانو هویت د موضوع د حساسیت له امله نه دی څرګند شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اوس د ایرلند لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ایرلند ته 306 منډي هدف ټاکلی دی. د افغانستان او پاکستان دوه ټیمونه به د جمعې په ورځ سره مخامخ سي تمرینی لوبې دي ده او ټاکل شوی ده چې دا به یوه ډیره داسې لوبه وي چې ډېر افغانان به یې ګوري. د جمعې د ورځې مسابقه دوی د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو لپاره تیاری نیسي. دغه مسابقه د می په 1/2 نیټه باندې پیلېږي. د نوی زیلند پولیسو د هخیوات په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حمله مسول رسمن په تروریزم تورن کړی دی. په کرایست چرچ کې حمله د مارچ میاشتې په 15 باندې وشوه. حمله کوونکي په یو 15 مواردو کې په قتل او په 9 مواردو کې د قتل په هڅه تورن دی. د نوی زیلند پولیسو نن ویلي چې هغه به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. پر هغه د عمر قید حکم کېدلی شي. حمله کوونکي برنتن تارنت نومیږي چې 28 کلن دی او د استرالیا وګړی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکړ سي. د واشنگتن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره لاټمي موافقې ووت لا خراب شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاص سي، خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ زیات شو او تېر کال د امریکا جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او دوی ورڅخه وځي. اوس حتی د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی چې د نورو ادارو له مداخلې پرته د جګړې او د اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیونید وولکوف نن دا خبر چوټ کړی او ویلي دی چې د مسکو پولیسو به رابطه پوښتنې ورڅخه کړي او بیا یې د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور نیولی دی.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یو خطرناک سازمان بللی.
Daesh is a very dangerous organization.
Daesh ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګری په اړه کې خبرې کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی.
سکاټ میلر ویلی افغان پوځیان او بهرنی ځواکونه به په داعش باندې فشار زیات کړي. د همورې چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ریاست پر سر رامنځته شوی لانجې د حل کمیسیون به خپل کاري نتایج سبا وړاندې کړي.
دوی طرح راولي او په اخر کې تالار ور باندې راګیری کوي، نو دوی نشي کولی چې یوازې دوی دغه خبره حل کړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي د مزنونینو د اعلان شوي د لیست لمخې ګڼ شمیر هغه کسان نیولي دي چې په بیلابیلو جرمونو باندې تورن شوي دي. بیا هم خره غلی راځو لومړی مطلب ته. د غوث ملاتړ د ماموریت ځواکونه د افغانستان په خاوره کې د القاعده د جنگیالي او داعش په اړه باندې اندېښنه ښکاره کوي. د دغو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن سهار په کابل کې وی خبري ناست ته وویل په دغو جنگیالیو کې افغان او بهرني ادبا شامل دي، خو حکومت ډیر ځل په هیواد کې د داعش ځپل تایید کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده د ډلې فعالیتونه او داعش افغانانو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د خطر یو بل زنګ ګڼل کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت ناټو او امریکایي ځواکونو قماندان سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل د افغانستان په خاوره کې د دغو ډلو راتلونکې تګلاره او ځواک ساري. د وویل موږ له افغاني شریکانو سره پر داعش زورور تمرکز لرو او فشار ته ادامه ورکوو. موږ دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې لیدلي او که په هر ځای کې ولیدل شي تر فشار لاندې به راشي. خو افغان چارواکو تل په افغانستان کې د داعش ځپل او د خلکو د مذهبي باورونو په اساس د دغې ډلې ماته تایید کړې ده. خو د ایسو شتت پرس د راپور په اساس د روسیې د امنیتي خدماتو د مهم استخباراتي بنسټ رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي د افغانستان په شمال کې د داعش سباندې 15,000 جنګیالي راټول شوي دي. د د سې شنبې په ورځ تاجکستان ته په خپل سفر کې سربیره پر دې چې د سرحداتو په جدي کنټرول یې تاکید کړی ویلي دي چې دا هغه جنګیالي دي چې مخکې له دې د داعش تر څنګ په سوریه کې جنګېدلي دي. پخوا تر دې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړل شوی و، خو په دې وروستیو کې په شمال کې هم د فعالیتونو په اړه خبرونه خپرېږي. د امریکا د سلور ستورو خاون جنرال میلر د افغانستان په خاوره کې د داعش موجودیت تاییدوي، خو د دغو دوو ډلو داعش او القاعده د جنګیالیو د شمیر په اړه څه نه وایي.
But I look at primarily with both organizations
though. Well, such a was mahal de dagh do dalu lidel kigi do do de masir sarangwale o tawan mandi de che ratlun ki kisa plan leri. خو په دواړو حالتونو کې زه افغانستان او نړۍ ته ګواښ ګڼم. پاکستان تل په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره د طالبانو او القاعده په ملاتړ تورن شوی، خو دغه هیواد دا تورونه رد کړي دي. طالبانو ډیر کلونه د القاعده د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن او داسې نورو ډلو ته په افغانستان کې امن ځای ورکړی دی. امریکا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په ناستو کې چې شپږ پړاوونه یې ترسره شوي، په دې تاکید کړی چې دغه ډله دې خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي او له افغانستان نه دې د نورو هیوادونو پر ضد ګټه وانخیستل شي. خو تروسه دواړه لوري وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د ریاست پر سر د رامنځته شوي شخړې د حل په هدف ټاکل شوي پلاوی خپل کار پیل کړی او سبا چهارشنبه به خپله طرحه د جرګې له غړیو سره شریکه کړي. د ټاکل شوي پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان نن رسنیو ته وویل یاد پلاوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې د ریاست څوکۍ لپاره د انتخاباتو بهیر په دقیق ډول وګوري او وروسته به خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د څلورو ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم وویش کسیز پلاوی چې تیره ورځ د دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی و په خپل کار یې پیل کړی او جوړه شوې طرحه به د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړي. د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ټاکل شوی پلاوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي او وروسته به پرې د جرګې د غړو له لوري رایه چونه کیږي.
دوی طرحه راولي او په اخر کې تالار ورباندې راګیری کوي. نو دوی نشي کولی چې یوازې دوی د خبره حل کړي. صلاحیت لري چې یو طرحه وړاندې کړي. نو دوی د طرحې د روی پارلمان عمومي غونډه
د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 1320 او کمال ناصر اصولي 1550 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کېدی، خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 1320 رای د ټولو 220 حاضرو وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وشي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه باسي، قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. کمال ناصر اصولي چې د روانې شخړې یو اړخ دی، د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هر هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې شوي وي.
دلته زما مایل مهم نه ده، دلته زموږ د کورنیو دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کې کیږي ماته د قبول وړ دي، اما کله هم که د اصول وظایف داخلي په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
خو د پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې د دوی وړاندې شوې طرحه به د قانون په اساس وي، ځکه د نوموړي په وینا په دغسې موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالظاهر سالنګي چې په روانه شخړه کې د میر رحمان رحماني پلوي کوي وایي دوی هیله لري چې د ټاکل شوي پلاوی هلې ځلې نتیجه ورکړي. دی وایي تمه لرو چې د سبا ورځې تر پایه د دوی د کار پایله څرګنده شي. نن د دې لپاره چې په تالار کې د وکیلانو شمېر کم و نو نتیجه سبا ته پاتې شوه. د ولسی جرګې استازي له دې زیات زغم نه لري چې پارلمان دې د څو کسانو په کشمکش کې رایڅاروي. موږ تمه لرو چې د پلاوی کار نتیجه ورکړي او د ولسی جرګې د ادارې پلاوی د ټاکلو کارونه مخ پر وړاندې لاړ شي. له دې وړاندې هم د یادې شخړې د حل په هدف 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی و چې د یوې ورځې په تیریدو یې هڅو نتیجه ورنه کړه. اوس د دې شخړې د حل لپاره د ولسی جرګې غړو او خلکو دغه نوي ټاکل شوي پلاوی ته سترګې نیولي، خو ولیدل شي چې دا پلاوی څه نتیجې ته رسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله.
ازادي راډیو ته غوښتنه د لشپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د مزنونینو خبر شوی لیستونو نه 50% کسان نیول شوی. دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې لا زیاتې هڅې روانې دي او نیول شویو کسانو سره به هغه چلند کیږي چې د هیواد ضد وسلوالو سره باید وشي. اخوا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا نیوکه کوي چې ورستر بلې د ښار امنیت خرابیږي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مجرمینو سره جدي چلند کوي او په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې هم په جنایي جرمونو تورن کسان او هم د نشه یي توکو قاچاق کوونکي شامل دي.
مجموع کې ټول لیستونه چې موږ خپاره کړي 90% یې په برخه کې اجرا شوي دي، 10% کې نور هم کارونه روان دي، یعنی 50% د دوه کسانو نیول شوي دي او خلک هم کاری کړي ده. 40% د لاسو متوري دي او د 10% نورو برخو کې اقدامات ترسره شوي.
ښاغلی رحیمی وایي په لومړي نوملړ کې چې شاوخوا 200 کسان په غلا او وژنو او پر انسان تښتونو تورن و اعلان شول چې ډیری د خلکو په همکارۍ د پولیسو ځانګړو ځواکونو او کشفي او استخباراتي بنسټونو له لوري نیول شوي، خو یو شمېر نور یې بل ځانونه پولیسو ته سپارلې دي. دا چې په دغو 50 خبر شوی لیستونو کې څو کسان د جرم په تور اعلان شوي، ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. نږدې 3 میاشتې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال چې امرالله صالح سرپرستی کوله په کابل ښار کې په جرم د تورنو کسانو لیستونه خپاره کړل، چې دغه وزارت په خبره هدف یې د مزنونینو د نیولو په برخه کې د خلکو همکاري او د قانون منګلو ته د دوی سپارل وو. د یادونې وړ ده چې د دغو لیستونو خپرېدل په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د پراخو هرکلیو سره مخ شول، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا انتقاد کوي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی او هغه کسان هم چې نیول کېږي د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کېږي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سردار ولی او ایرج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه زورواکي دي چې په خپل په دولت چوکاټ کې ملاس لري او نسی کولای چې دا کسان ونیول سي. ځکه پیسې رشوت نن سبا عام ده په افغانستان کې، نه غواړي چې دا کسان ونیول سي.
فعلاً د شور کول امنیت نشته، بې بندوبوري به اوج خود رسیده، ناامنی. کسی که گناهکار است و مجرم است، قاتل است، سارق است، او که گرفته شد یک ساعت نمیمانه به حوزه امنیتی یا به هر جایی که باشه، او یک ساعت نمیمانه، یک ساعت بود اعلام میشه، راه میشه میره.
دوی له حکومت په ځانګړي ډول له امنیتي او کشفي ادارو د ښار د امنیت د چنګولو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر پوهان بیا د امنیت د چنګولو لپاره د اداري فساد له منځه وړل او د مسلکي کسانو په کار ګمارنه ټینګار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اوروزګان کې روغتیایي مسولین وایي چې له وخت تیر شوی درمل خلکو ته ستونزې پیدا کوي. ګڼو اوروزګانیانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی ته تاریخ تیر شوی درمل ورکړل شوی او ناروغان وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه باندې یو راپور را لیږلی.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي تر وخت تیرو درملو یې ورته ژوند تریخ کړی. حضرت ولی یو له هغه کسانو دی چې نه یوازې تر وخت تیرو درملو ورته اقتصادي زیان رسولی، بلکې ناروغ یې هم د مرګ تر پولې رسیدلی. د ازادي راډیو ته داسې وو.
ډېر مې وړه ده د دغه بازار سره، ما دوا وړه ده چې دوا مې وړه ده د دغه بازار سره. په دغه بازار ما په مریض دوا خوړلې ده، هغه مریض دوا زی پکړی دی، ما وړی دی کندات مصارف پر دغه ځای باندې ګوره زما 6000 روپۍ د دوا د اخیستې دي. کندات چې رسیدلې ما هغه دوا ماته دوه خساره کړې ده، شاغه 6000 مې پر 5000 روپۍ 7000 لګېدلې. تر وخت ډیرو ماته ګټه نه کوله، تاوان یې راته وکړ.
د اوروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی هم وایي چې دوی ته د هغه ناروغانو د ورتګ شمیر زیات دی کوم چې د تر وخت تیرو درملو څخه ناروغ شوي وي او یا هم غیر مسلکي ډاکټر ورته درمل ورکړي.
هغه څه چې دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یا د غیر مسلکي ډاکټرانو د خاص خودي ته د دوای ورکول سوي سره، او دی هغه حالت رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شفخانه ته راځي سره.
د خصوصي درملتونونو مسولین بیا دا نه مني چې ګڼې د دې درمل دي تر وخت تیر وي، خو دی بیا دا پراد د درملو جوړولو پر کمپنیو ورغورځوي او تر څنګ لامل نامنی یادوي. د دې لړلې صاحب زاده او عنایت الله حساس ازادي راډیو ته داسې ویل.
دا خو لامل یې داسې دی چې اول د خارج څخه کوم دا دوایو راځي، دا هلته بې کیفیته دوایو ور جوړي. هغه شرکتونه چې موږ دغه دوایو جناوړو یا نور دغه دي تجاران، یا هغو ته وایي چې بې کیفیته دوا موږ ته را جوړه کړه، په ذهن کې هغه رقم جوړه کړه خو کیفیت یې هغسې نه وي. که یو څه کیفیت لري هغه دوا قیمت ډېر پورته کېږي. زموږ غریب خلک غریبان دي، جنگ ځپلي دي،
موږ د لارو خراب دي. اوس د کندهار اکثره دوا موږ انتقالوو، پر لارې درې ورځې طالبانو ګیر کړي، درولې لارې خرابې، یا حکومت ورته چې په دغه لار مځي د دې در مابین مشکل دی. خو ملکی خلک درېنو دوال مروي یا یخ وي، هغه دلته نتیجه نه ورکوي. د نتیجه پر ځای شاید نور مشکلات هم پیش کړي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې نن د عامې روغتیا ریاست کارکوونکو یو نیم ټن تر وخت تیر درمل وسوځل. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر محمد داود هم مني چې په ترینکوټ ښار کې تر وخت تیر درمل شته، خو وایي چې دی په هرو شپږو میاشتو کې ترې راټولوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې واوریدل، د په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. هغه دا خبرې نن په کابل کې کړې دي. په همدې مورد د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال ښاغلي حکمت الله اعظمي سره رضوان مراد خبرې کړې دي او د هغه نظر یې پوښتلی دی.
متاسفانه دغه به یو حقیقت وي چې د طالبانو د سولې نه وروسته به هغه جنګیالي چې د طالبانو په صفوفو کې چې یا د یو نظریې د ایډیالوژي دپاره جنګېږي او یا هم د مالي امکاناتو دپاره جنګېږي، نو هغې به د دغسې ګروپونو لکه القاعده او داعش سره خپل بیعت اعلانوي او د جنګ ادامې ته به په هر ډول شوي یو لاره پیدا کوي. مګر د دې نه علاوه که چېرې د طالبانو جنګ هم روان وي، د دې څخه باید سترګې پټې نه شي چې القاعده او داعش دا نه تنها د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره یو ډېر خطرناک تهدید دی، او ډېر جدي تهدید دی، او ډېر نږدې تهدید دی. دا ګروپونه چې زه د نږدې څخه څارم او پر دې باندې تحقیقات کوم، بالخصوص القاعده، د استدلال دا دی چې دا یو استفاده شوې قوه ده چې د دې توانایي بېرته نه لري چې نور عملات وکړي. مګر زما تحلیل او معلومات دا دي چې هغومره چې طالبان داعش تهدید دی، د هغې نه په پټه اندازه باندې او په ډېره زیاته اندازه باندې القاعده یو تهدید دی.
که څه هم چې د امریکایي ځواکونو قومندان یا د ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ته اندازه نشته چې دا خطر په څومره اندازه کې دی او څومره داعش او القاعده وسلوال په افغانستان کې دا مهال موجود دی، خو وایي چې موږ دا خلک په نخه کړي دي او فوکس پې کوو، تمرکز پې کوو چې دوی له منځه لاړ شي. خو د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر بیا دقیق ارقام ښیي، وایي چې 15,000 داعشیان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي. آیا د دواړو قوتونو ترمنځ، د روسیې او امریکا ترمنځ، په دې برخه کې تفاهم نشته که خبره دا ده چې استخباراتي مسایل له یو بل نه پټوي؟
په دې شک نشته چې داعش نسبت و القاعده ته د تعداد په لحاظ باندې زیات دي، او زیاتره داعش خپل داسې د حضور په درو کټګوریو کې ویشلی دی. یو هغه ولایتونه دي چې دلته ډېر فعال دي او واضح لیدل کېږي، او دوم هغه دي چې دلته ډېر مخفیانه او خفیه شکل باندې جالبوجاز کوي، ټریننګونه کمپونه دا کوي. هلته د هغې حضور باندې ډېر بحث خلک په هغه ولایتو کې نه ښیي. دریم هغه ولایتونه دي چې دوی مثلا هغه کټګوري ولایتونه دي چې بالعموم مرکزونه د ولایتونو یا لکه کابل او یا ښارونه دي چې هلته مثلا د یو کوچنی سلیپر سیل سپیر په واسطه باندې عملات کوي. مګر په کل کې که چېرې د داعش حضور څوک زده کوي، دا زه منم چې د داعش تلفات په یو وخت کې چې ما څېړله د میاشتې تقریبا 180 څخه تر 200 نفر به دی یوازې تلفات د وژلو درلودل، زخمیانو د دغه نه علاوه، د نیول کېدلو نه علاوه. مګر په عین وخت کې بیا د دوی د جلب و جذب تعداد نسبت و تلفاتو ته په مراتبو زیات و، او دا یو ډار و، دا یو ډېره جدي مسله و. په هغه وخت کې تازه ارقام زه خپل هم نه لرم، زه فکر نه کوم چې 15,000 دي اوسېږي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال او سرمحقق حکمت الله اعظمي او د داعش د حضور په اړه باندې خبرې کولې. نن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې داعش ډېر خطرناک دی او په سیمه کې او په افغانستان کې فعالیتونو په اړه باندې د اندېښنه ښکاره کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د امریکا متحده ایالاتو په سیمه کې د پوځي حضور په ډېرېدو سره ډېره خطرناکه لوبه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن دا خبرې له سی این این خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې امریکا په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د هغه څه له کبله چې دوی یې د ایران لخوا د ګواښونو ډېرېدل بولي خپل پوځي حضور پیاوړی کړی. د دواړو هیوادونو د ترمنځ وروستیو ګواښونکو څرګندونو ته د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته شوی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې رپورت وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په خلیج فارس کې د پوځي حضور ډېرېدل د یوې پیښې د راپورت کېدو په معنا ده. محمد جواد ظریف نن د مې 28 په تهران کې له سی این این خبري شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی ظریف زیاته کړه،
Having all these military assets in a small waterway
دوی د فارس خلیج په څیر د اوبو په یو تنګ لار کې د دې ټولو پوځي تجهیزاتو درلودل په خپل د وی پیښې ښکارندوی کوي. په تیر بیا کله چې داسې کسان هم وی چې پیښو ته لیواله وي، نو ډیر احتیاط پکار دی او موږ باور لرو چې د امریکا متحده ایالات یو ډیر خطرناک لوبه کوي. د ایران د څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونه او یو بل ته ګواښونه ډېر سوي دي. متحده ایالاتو په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي، په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهام لینکن په نوم الوتکې لېږدونکي جنګي بیړۍ استولې او په قطر کې یې B-52 الوتکې ځای پر ځای کړي دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راوړي، نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهم برخو چې په لوی اندازه د یورانیم نغنی کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړو او لفظي مکالمه د ملګرو ملتونو اندیشنه راوپاروله. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریج د مې په 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګېدو ته په اشاره وویل، د اندېښمنوونکې پېښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي وو چې که ایران غواړي چې خبرې وکړي نو پایلې باید دا هیواد وکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی وو چې که ایران د امریکا ګټې په نښه کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداري په ځواب کې ویلي وو چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداري د نسل وژنې د ګواښ لهن لري.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید ووایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري، دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسې هغه د ملت هغه استازي دي کنه. نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ استازي دي ته ناست دي زموږ پرمایندګي باندې او خپل دوی د قانون جوړونکي دي، حال دا چې دوی خپل قانون تر پښو لاندې کوي.
رحمت الله داخل والی نه ډېرې کړې شته چې دغه شته قومونه سره بے اتفاق کې او دې په منځ کې متاثرې کړې شته او هیوادونه شته استخباراتي کړې دي نه استفاده کوي او یو بحران طرف ته موږ ځو. خو خبر دا ده د بحران ته باید د پای ټکې کې خودل جاو یا داس یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې کچې ته موږ وګورو. همدغس یو بحران سره موږ مخامخ شوي وو او موږ یو بدون د کم چال طرفه چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بلقم قسم غراوس انتصابي مقرره کړو. همدغه څه کې وشي هزار رقم ته یک مرور ته برخه ریاست چوکي و ټاکل شي انتصابي ډول باندې او یا وزبا کرور ته، نو دا به ډیره خو وسی.
ازادي رادیو ته غواګي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدی چې دا پروګرام پایته راشم باید ویم چې نن د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو لوبه ده. افغانستان 306 منډي هدف ټاکلی او ایرلند به له دوه وروسته پوره کوي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پایته. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته دری پروګرام وړاندې کړي. زرغونه
ستړي مشي. تاسو ستړي مشي. سلام به شما شنونده های گرامی.